واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زه خلیل خانم پاموکړی د سات خبرونه ته د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د امریکا امنیت شورا له طالبانو سره سوي هوکړه لیک له سره چیړي او لا غیبرسته له افغان حکومت سره په دې اړه مشوره کوي په امریکا کې د نوی ادارې رامنځته کېدو او د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو له ټلیفوني خبرو ورسته اوس افغان حکومت وایي امریکا له طالبانو سره کړي هوکړه بیا چیړي او له افغان حکومت سره پرې مشوره کوي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیستل شوی دی هغه په ار کې د کابینې په غونډه کې وویل چې دغه نوی فصل به دوام پیدا کړي نوموړي زیاته کړه چې افغان حکومت د سولې په اړه یو روښانه نړیوال ملاتړ لري او په وینا یې نړیواله ټولنه ورسره همغږي ده ولسمشر غنی دا وکړه د امریکا متحده ایالات افغان حکومت او وسلوال ځواکونه خپل اساسي شریک بولي او د افغانستان او امریکا د اړیکو عالی مناسبات به دولت په دولت وي ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون به د امریکا د نوي حکومت لخوا څیړل کیږي چې وروسته به له افغان حکومت سره تر مشورې وروسته د سولې یوې اساسي حل نقشې ته ورسیږي نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي قرارداد په خپل ځای دی او په خبره یې عملي کیږي
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویلي چې هغه د مسکو لخوا د روسیې د اپوزیشن مشر الکسی ناولنی په ځپنی او نور اقداماتو ډیر اندېښمن دی خو ویل چې د امریکا متحده ایالات او روسیې ته پکار ده چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره همکاري سره وکړي هغه د خبره لا غوړسته کړي چې د روسیې د اپوزیشن مهم مشر الکسی ناولنی باندې کړل شوی او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر ضد د پراخ مظاهرو ورسته په تیرو دوه ورځو کې لږونه مظاهرچیان نیول شوی دي خو بایدن وویل چې د اټومي وسلو د کنټرول موافقه چې ژر موده ختمیږي د هغې غځول هم باید لومړیتوب ولري هغه ویل ما خپلو ادارو ته ویل دي چې په ټولو مسایلو ماته معلومات راکړي چې تر اوسه په دې اړه څه کړل شوي دي او زه به دغه مسلې د روسانو سره مطرح کوم د جو بایدن اشاره د متحده ایالاتونو د کمپیوټري شبکو د هیک کولو چې روسیه پرې تورنه ده او هغه راپورټونه چې روسیه طالبانو ته جایزې ورکړي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني و د دې مخکې د سپینې ماڼۍ د رسنیو سیکرټري جین ساکي په دې اړه تبصره ونکړه چې د جو بایدن غبرګون بچوي خو ویل چې ټولې لارې خلاصې دي د هند او چین ترمنځ په سرحدي چارو د مذاکراتو پرته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمې سکم کې د نشټو راپورټونه ورکړل شوی دي او راپورټونه وایي چې په دغه نشته کې ځینې پوځیان زخمي شوي هندي رسنیو ویلي چې د جنوري په 16 نیټه د چین پوځیانو د هند په سیمه کې د نوتلو هڅه کړې چې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نشته شوي او ورسته وضعیت عادي شوی د هند رسنیو ویلي چې د چین پوځیانو په سرحد وسنۍ وضعیت د بدلولو هڅه وکړه خو د هند پوځ دا غوي د هڅه ناکامه کړې د راپورټونو لکرار په دې نشته کې د چین شل او د هند څلور سرتیر زخمي شوي خو پوسټر اوس په دې اړه کوم تبصره نه ده کړې ویل کېږي چې په دې شخړه کې وسلې نه دي کارول شوي او یو ډز هم نه دي شوی او د چین لخوا په دې اړه تر اوسه کوم بیان نه دی راغلی تیر کال د لداخ په سیمه کې د جون په 15مه نیټه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ خونړۍ نشته شوی و چې پکښې د هند شل سرتیري وژل شوی و او د هند رسنیو ادعا کړې و چې د چین 15 څخه تر 30 پورې سرتیري وژل شوی دي خو د چین لخوا هغه وخت د غراپور نه تایید شوی و او نه رد کړل شوی و خو بیا وروسته چین د خبري په خلای وکړ چې په نشته کې هغه ته هم تلافات وبښتي وو د چین چارواکو د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د هیواد په ختیځ ایالت شانډونګ کې د دې میاشتې په پیل کې په یو کان کې د چاودنې د پیښې وروسته نه مړی راایستل دي د ژغورنې د عملیات د جنوري په 10مه لاغ وروسته پیل شول چې د سرو زرو په یو کان کې د چاودنې وروسته 22 کان کیندونکي سلګونه متر لاندې په مځکه کې بند شول لدا غزا یو ورځ لمخي یو لستانه ژوندۍ ژغورل شوی ول د ژغورین د عملی ډلو د مځکې لاندې د سروي او استولو د لارې د کانکینوکو ته خوراکي توکي او دواوې رسولې وې تر اوسه پورې یو کانکینوکي لا درک دي د دوشنبه پر ورځ د یانتای شار شاروال جنفي خبرانو ته وویل چې د پلټنې په عملیاتو کې نه مړی موندلې دي او داسې ښکاري چې د غنټنه کانکینوکي هغه مهال مړ شوی چې دوی هڅه کوله چې د کان څخه ځان راوباسي او دوهمه چاودنه پرې شوی د چین چارواکو د دې کان ځینې مامورین هم نیولي دغه کان تر اوسه د جوړېدو په حال کې وو او په دغه مامورینو تور دی چې هغوی د چاودنې خبر د څلور ساعتونو پورې پټ ساتلی وو د بشری حقوقو فعال کریمی بلوس مړی د بلوچستان په کچ ولسوالۍ کې داغه په کلی توم کې خاورو ته وسپارل شو. داغه په جنازه کې وازی د توم د کلی خلکو ته اجازه ورکړل سی و چې ګډون وکړي. کریم بلوس د دسمبر په 16 نیټه د کناډا په ټورنټو ښار کې درکه او یو ورځ وروسته مړی ومندل شو. هغه هلته سیاسي پناه اخیستې وه. یو ځایي خبریال اتیک بلوس مشال لري تول امنیتی ځواکونو د بلوچستان د نورو سیمو خلکو ته اجازه ورنکړه چې توم ته ورسی او کوم خلک چې جنازې ته تللی وو هغوی هم د امنیتی ځواکونو لخوا ژر خواره واره کړل شول. کریم بلوچ د بلوچ د کونکو د تنظیم بی اس او آزاد مشره پاتې سی وو. دا تنظیم په پاکستان کې تر بندیز لاندې دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د بشري حقوقو مبارز ډاکټر سید عالم مسعود د خیبر پښتونخوا په ټانک کې تر ضمانت ورسته د مردان پولیسو بیان ولیدې. د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال اړې تول چې مسعود په ټانک کې محکمې ته راوستي وو خو رسته شای چې محکمې هغه د مردان پولیسو ته سپارلې وي. پر سید عالم مسعود تور دی چې د پاکستان د دولت پر خلاف خلک راپرولي او د عامه سولې د خرابولو هڅې کړې دي خو د نموړي وکیلانو دا تورونه رد کړې دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون څو فعالان پولیسو نیولي او بندیخانو ته استولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پرس خبرداري ورکړ چې د غریبانو او بډایو ترمنځ د کووېډ 19 وبا پر ضد د واکسین ویش ورس تربلې د خرابۍ په لور دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د کورونا وایرس ضد واکسین تیاری رانیول برابر تقسیم رسول علاج او آزمونو لپاره د کال 5.5 میلیارډ ډالر ته اړتیا ده. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ویل چې د واکسین ملت پانانه به نړیوال اقتصاد ته 9.2 ټریلیون ډالر په بیه تمامیږي او 15.4 ټریلیون ډالر تاوان به بډای اقتصادونو ته ورسی. هغه دا خبر په داسې حال کې کړی دا چې د کورونا وایرس چې تیر کال په چین کې پیدا او نړۍ ته خپور شو تر اوسه 2.1 میلیون څخه زیات خلک
مړه دي
او د 100 میلیون څخه زیات خلک په دې وایرس اخته شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د امریکا د نوي حکومت سره د افغانستان او امریکا ترمن د اړیکو یو نوی فصل پیل شوه او دوام به وکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمن د اړیکو د دولتونو په کچه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې اوري.
ولسمشر غنی د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن او د هغه د ادارې راتګ د افغانستان سره د اړیکو په نوی فصل تعبیروي او وايي د اړیکو به دولت په کچه کې دوام وکړي. ولسمشر غنی چې نن د کابینې غونډې ته وینا کوله اول د امریکا د نوی ادارې راتګ سره سم د امریکا د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره خبرې کړي چې دا د یوې طرحې په اساس وو.
یک بررسی سری قرارداد طالبان با امریکا طرف شورای امنیت امریکا روی دست گرفته خود شد و بعد از او یک مشوره اساسی امرای ما به انجام خود گرفت تا به یک نقشه رای مشترک بر تامین منافع مشترک خود برسیم.
ولسمشر غنی د هاموئل چې د کانګرس له لوري د امریکا دفاعي قانون پاس شوی او د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز په ځای دی.
کومک کافی وجود داره و در عین حال بر تجهیز و تعلیم آمادگی سرتاسری د قانون گنجانیده شده. به عبارت دیگه قرارداد امنیتی دو جانبه به جای خود است و عملی میشه.
باندې حال که افغان حکومت وای سکال د سوری خبر و دفاع لپاره چمتوالی لري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په کتر کې د تاوتریخوالي په لوړېدو خواشینی خودل شوی او په دایمي اوربند یو ور بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ورځ ویلی چې حکومت سکال د سوری او دفاع دواړو حالاتو ته چمتوالی لري.
سکال مونږ آماده یو که دشمن سوله غواړي زمونږ ټول دولت سیاسون ټول دې ته آماده دي او په دې باندې اجماع لري چې مونږ غواړو طالبان د مملکت کې خپله برخه ولري. خو که چېرته دوی دا فکر کوي چې دوی یوازې په دې مملکت باندې حق لري او دا یوازې د دوی د بادارانو دپاره باید قرباني شي نو لویه اشتباه کوي. په هغه صورت مونږ د قوي دفاع دپاره آماده یو.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د سورې دراوستو یو ښه فرصت رامنځته شوی او دواړه لوري باید د جګړې د ګربولو په ځای باید په سوله تمرکز وکړي.
دا ډول فرصتونه ډیر کم راځي. د یو افغان په صفت باندې زموږ تمه او هیله دا ده چې دواړي غاړې له جګړې څخه خلاص مسرسي او واقعا د سولې مسایلو باندې بحث وکړي.
طالبان رسمن د حکومت د غورستي سرګندونو ته سندي ویلي، خو په خوای حکومت هم په تاوتریخوالي پړ کړی دی. ځینې په خوانی طالب چارواکي وایي چې دواړه لوري منځګړی ته اړتیا لري.
حکومت یو نظر لري او طالبان بل نظر لري. دې ته په ضرورت وی چې د دوی په مابې کې یو درېمګړی څوک وي، هغه حق د اولیت یو خبرې تور کی او هغه بل دشتي په تضمین سره بل دشتي اجرا شي.
د نظامی چارو کارپوهان په دې باور دي چې دواړه لورو جګړه شدیده کړي او د جګړې دوام او شدت د عامو خلکو په زیات زیان تمامیږي.
ولې دا څنګه جګړې چې وو شدت پیدا کوي با وجود چې د زمي موسم هم ده، ولی امدګان د جانبین مقابل کې د کم کشفي او استخباراتي راپورونه چې د افغانستان دولت ته لاسته ورغلي دي چې دوی په منبع باندې اتکا کوي او تکیه باندې کړی ده، دوی مجبور مکلف دي دفاعي وضعیت ځان ته اختیار کړي.
د امریکا د نوې ادارې راتګ د قطر د سولې قرار خبرې او د جګړې ګرمېدل د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو هلي او وربیا د نامعلوم حالت سره مخ کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. افغانستان او پاکستان د دولتونو په ساتل لا هم تماس ساتي او د همکارۍ ژمنې کوي، خو په امریکا کې هم د جو بایدن په مشرۍ د نوي حکومت په بهرنۍ تګلاره کې د افغانستان سوله او د امریکا پوځي ماموریت یو مهم بحث دی. د پخواني جمهور رئیس براک اوباما د حکومت په امنیت شورا کې د ښځو او بشري حقونو د څانګې مشره او په واشنگتن کې د بهرنۍ چارو د څیړنې شورا غړي جمیلې بیجو وایي جمهور رئیس بایدن به په افغانستان کې د سولې هڅو ته بیا کتنه کوي. مېرمن بیجو زمون همکار شاهناز نفي سره د مرکه په فایل کې د سولې د پرمختګ لپاره د بایدن د حکومت په اقدام خبري کړي.
I do think that as administration begins to set
مونږ په دې خبره بیا ټینګار وکړو چې د امریکا حکومت د سولې یو کامیاب تړون ترلاسه کړي، دا ستړون چې تل پاتې سولې باور کړي او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. ولسمشر بایدن داسې تکړه او پوه ډیپلوماټان غوړه کړی چې هغوی به د سولې د هڅو بیا کتنه کوي چې څنګه به د امریکا حکومت کو خوخونه د بشپړ سولې لپاره پر مخ بوزي.
د امریکا د نوي حکومت لپاره په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو موجودګي یو لوی پوښتنه ده. تاسو سپام کوي چې په دغه اړه به د نوي حکومت تګلارې د ولس مشر ټرمپ نه سونه بدلوي.
بایدن دا خبره سینه کړې چې د افغانستان د امریکا د پوځیانو وستل پکار دی. نوې اداره به ګوري چې په افغانستان کې د سولې لپاره څومره امریکایي ځواکونه ته اړتیا ده. که مناسبه وګڼي نو کېدای شي حالت د پوځیانو شمیر زیات کړي. او تاسو ته معلومه ده چې پنټاګون په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر اوس 2500 ته ټیټ کړی دی.
د امریکا د سېنات غړو په ځانګړي توګه ډیموکراټانو غړو په افغان سولې کې د خزو په ونده اندېښنه خو دې کروغه جوړ کیږي. نو تاسو څه فکر کوئ د ولس مشر بایدن حکومت با په افغان چارو او په ټولنه کې د خزو د رول په اړه د طالبانو لخوا د فشار مخونی سي؟
We have certainly had impressive support for Afghan women's rights and opportunities.
دا هغه سيدي چې موږ د بایدن د ادارې نه تمه کوو چې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. د انتخاباتي کمپاینونو په وخت کې جو بایدن ښکارویلی و چې په سولې کې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید هرومرو خوندي وي. دلته په کانګرس کې د دوړو ګوندونو لخوا پر دې موضوع ټینګار کیږي او په امریکایي حکومت فشار دی چې د افغان ښځو حقونه دې خوندي پاتې شي.
افغان خزی د بایدن د اداري نه ستمل رلشي.
I think first
لمړی دا چې د بایدن حکومت بعد خبرو په میز د خزو د ګډون
ملاتړ کوي. او څنګه چې خبرې به مخکې زی نو د خزو لمړیتوبونو ته به ځای ورکول کیږي. په دغه کې به د افغان خزو د حقوقو خوندي کول شامل وي. او کله چې روغه وشي نو نوې اداره به غواړي چې د سولې د عملی کولو لپاره د څاړنې په برخه کې خزي ونده ولري او دا چې هر خزه تعلیم او روغتیا ته لاسرسی ولري.
President elect Joe Biden's foreign policy.
د ولس مشر بایدن په بهرنۍ تګلارې کې ډیموکراسي ډیر مهم ځای لري. د افغانستان او پاکستان په شان هیوادونو کې تاسو څه فکر کوئ چې نوی ولس مشر به د ډیموکراسي او اصلاحاتو لپاره څه کوي؟
And other governments in the region.
Yes, President-elect Biden has promised to stand for democracy.
هغه د دیموکراسي لپاره د نړیوال اجماع غوښتنه کړې. دا په دې نیت چې هیوادونه دیموکراسي ته د ورپی خو مشکلاتو د مخنیوي لپاره ژمنې وکړي. په دې لړ کې به د هغه تګلارې په دریو ټکو ټینګار وکړي. یو دا چې د فساد مخه ونیسي، د زورواکۍ خلاف ودرېږي او بشري حقوقونه پر مخ بوزي. دا درې واړه هغه څه دي چې د افغانستان سره تړلې دي. بېشکه افغانستان سره به په دغه موضوعګانو باندې خبري وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د استازو مجلس د دوشنبه په ورځ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا سند د سنا مجلس ته سپاري. جمهوری غوښتن کې او دیموکراتان همغږی شوي چې سنا مجلس کې د ډونالډ ټرمپ محاکمه دوه ونی وځندې. خو د تبریخي چې په خوانه جمهور رئیس باندې محاکمه په محل د نورو تورونو سره هم مخ شي. د دې موضوع تفصیل پر رپورت کې اوري.
د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ په وړاندې د استیزا سند به نن دوشنبه د استازو له مجلس نه سنا مجلس ته یوړل شي او د سه شنبه په ورځ به د دغې محاکمې لپاره سناتوران د منصفه هیئت په توګه لوړه وکړي او لننه دوه اونۍ وروسته به محاکمه پیل شي.
هر څوک غواړي چې د امریکا د تاریخ دغه ناوړه فصل شاته پرېږدي، خو په ټول او تر خاورو لاندې کول یې ټپونه نشي رغولای. د ټپونو یوازنی علاج د ولسمشر سره حساب کتاب کول دي چې دغه محاکمه یې کولای شي.
د امریکا په کانګرس باندې د جنوري د شپږم لبري د مخکې د ترامپ سرګندونو چې ګواکې په ولسمشریزو ټاکنو کې درغلي شوی لا هم ملت په ژوره توګه ویشل شوی دی. د ترامپ کمپاین او ملګرو یې په محاکمو کې په دې اړه لسګونه داوی ثبت کړي دي، خو یو یې هم ونه ګټل. جمهوری غوښتونکي سناتور ران پال وایي په رایو کې باید نورې څېړنې هم وشي.
I think there was a great deal
زما پاند شواهد شته چې په ټاکنو کې درغلي او د ټاکنو په قانون کې په غیر قانوني توګه بدلون راوستل شوی او زه فکر کوم چې د بشپړې پلټنې لپاره به دا نور هم تضمین شي.
د ترامپ د استیزا محاکمه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر بایدن نوی حکومت د کانګرس سره ډیر کار ته اړتیا لري. آیا واشنگتن د وبا په جریان کې دا کار کولای شي؟
I thoroughly believe that we can handle
زه پورا باور لرم چې مون کولای شو د استیزا د محکمه مدیریت کړو. لکه څنګه چې امریکایان خپل ژوند اداره کوي، مون به هم خپل حل ځلې وکړو.
تر ټولو لوی ستونزه چې امریکا ورسره مخ ده هغه د کورونا ضد د واکسین د لګولو هڅې دي. ولسمشر بایدن ژمنه کړې ده چې د حکومت په اولو سلو ورځو کې به 100 میلیون امریکایانو ته واکسین ولګول شي. ځینې وایي چې دا شمیر اوس هم کم دی.
That's a
four. دا یو هدف دی او هغه حقیقتونه منعکس کوي چې مونږ ورسره مخامخ یو چې څه شی به سم وکړای شو او څه به ناسم.
د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په امریکا کې اوس مهال په کورونا وایروس څه باندې 25 میلیونه خلک اخته دي او څه باندې 400,000 خلک مړه شوي دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
هند د کرونا وایروس ضد واکسین تولیدات زیات کړي او خپل ګاونډیانو ته د واکسین د انتقالولو بهیر هم پیل کړی دی. هند په پام کې لري د واکسین د ډیپلوماسۍ له طریقې په نړۍ کې خپل سیاسي موقف قوي کړي او هم غواړي چې په جنوبي آسیا کې چې چین د خپل نفوذ په پراخولو بوخت دی خپل اثر او رسوخ زیات کړي. جزئیات د امریکا غږ د خبریال انجانا پاسریچا په ژباړل شوی رپورت کې اوري.
دا د هغو هیوادونو لپاره یو لویه طبي مرسته ده چې د کورونا وایرس په مقابل کې د خوندیتابو پروګرام یا واکسین کولو لپاره انتظار باسي. په نړۍ کې د واکسینونو ستر تولیدونکي هیواد هند په خپل خاوره کې د خلکو له واکسینولو وروسته اوس خپلو ګاونډیانو نیپال، بنگلاديش، بوتان، مالدیف ټاپوګانو، سیشلیس جمهوریت، موریتانیا جمهوریت او میانمار ته د استرازینیکا برېټانوي واکسین لیږي. د بنگلاديش په شمول یو شمېر هیوادونو د هند دغه نیک نیت هرکلای کړی دی.
د ارتیا په وخت کې له ملګری سره مرسته ریښتینی ملګرتیا ده.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ټینګار کړی چې ګاونډیو هیوادونو ته د واکسین ورکول یې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. د هند د غمرستو ته د واکسین د ملګرتیا عنوان ورکړ شوی. کارپوهانی د واکسین ډیپلوماسي بولی او وایي چې هند غواړي له دې طریقې ل خپل سیمه ایز سیال چین نه چې په جنوبی آسیا کې خپل نفوذ پراخوي یو ګام مخکې شي.
هند غواړي او څه ثابت کړي او هغه دا چې د نورو شیانو برخلاف چې معمولا په پوځي او اقتصادي لحاظ د چین اغیز یو سوری تر هند پراخ دی، خو په دوا جوړونه او یا په مناسبه باید روغتیایي خدمتونو برابرولو کې بیا هند تر چین نسبتا مخکې دی.
هند د واکسین تجارتي انتقالات هم پیل کړي او لمړی جوپه برازیل او مراکش ته رسیدلې ده. په پام کې ده چې په راتلونکو میاشتو کې افریقا او جنوبي امریکا ته هم واکسین واستول شي.
آج بھارت
نن نه یوازې د هند یو ډول بلکې دوه ډول واکسینونه د بشریت د ژغورنې لپاره چمتو دي. د نړۍ د دوا جوړونکو په صفت هند په تیرو وختونو کې هم په ټوله نړۍ کې نورو هیوادونو ته ضروری روغتیایي مرستې رسولې او نن به هم همداسې وکړي.
هندي کمپنیو د تقاضا د پوره کولو په خاطر د واکسین تولیدول چټک کړي دي. هند تم لري چې خپل نړیوال حیثیت لوړ کړي او داسې هیواد وګڼل شي چې د کورونا وایرس په ختمولو کې مرسته کړې ده.
د امریکا د هند د نوم او حیثیت لپاره کیږي. د واکسین ډیپلوماسي په خاصه توګه د مادي ګټو لپاره نه ده، دا د نړیوال حیثیت او د اقتصادي اثر او رسوخ د خوندلو لپاره ده.
په بډای هیوادونو کې د کورونا وایرس ضد واکسین کولو پروګرام په سم ډول روان دی، خو په نورو هیوادونو کې د واکسین په ویشلو کې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ او شکایتونو زیات شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د جګړې په ارتباط عام خلک سیاسي ګوندونه او حتی ځینې داخلي وسلوال د سولې خبرو ته هیله مند او د افغانستان نه د امریکایي پوزونو د وټلو ترڅنګ د افغانستان د دولت سره د نظامی او ملکی مرستو غوښتنه کوي. ځینې اندېښمن دي چې که امریکا د افغانستان سره همکاري ونه کړي کېدای شي افغانستان یو ځل بیا د تروریزم په مرکز بدل شي. د امریکا غږ خبریال ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورت لري.
افغان حکومت وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به په افغانستان کې پر امنیتي حالاتو زیات اغیز ونه کړي، ځکه چې په وروستیو کې زیاته برخه عملیات افغان ځواکونو خپل مخته وړي. خو طالب مشران له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پر شوی پریکړې عمل بولي. د شمالي ولایتونو اوسیدونکي هم وایي چې که امریکایي سرتیري وځي هم امریکا باید له افغان حکومت سره مالی او نظامی مرستو ته دوام ورکړي.
یو خو د امریکا فوځي او اقتصادي ملاتړ دی او بل د افغانستان خلک د امریکا نه صادقانه ملاتړ د سولې په مذاکرات کې غواړي چې دوی د سولې څخه دا سم ملاتړ وکړي چې خدای نه خواسته اسې نیوي چې ته پرده شاته بل سناریو باندې کار وکړي او بل پړاو رامنځته شي او جنگ ختم نشي. نو یوازنی هره د افغانانو داده چې جنگ ته د پایتکه کې دي د سولې مذاکرات کې بعد ډیر کار بده باندې وشي چې زر ته زر قربان رامنځته شي. ترڅنګ د امریکا مالی ملاتړ یا اقتصادي مرستې هم افغانستان ته اړین دي او فوځي امکانات هم باید زمینه سازی وشي د افغانستان د امنیتي ارګانونو ملاتړ او په نور برخو کې که د امریکا فوځیان په افغانستان کې حضور ونه لري هم هیڅ مشکل نه جوړیږي. خو د افغانانو سره د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره د دوی مرستې په کار دي او
موږ له نوې حکومت د امریکا دغه خواهش ده چې په افغانستان کې یو سرتارسلي سوله راولي، له خلکو سره همکاره اوسي، د موږ له دولت سره همکاره اوسيږي او دوم دا ده چې موږ سره اقتصادي مرستې، انکشافي مرستې، پروژه البته د امریکا په لاس کې دي کارونکاري او کوم سره موږ خوشاله سو نو حکومت نه البته
چې امریکا اوس د دې ملک اوزي ټول د اطلس یانو نسکلونه دلته تیر کله په دیو کې فوزي اډي وباسي او مالک مکو نام کمي یاره فعلاً خود سی جاغه مرستې کم شي نو زمونږ وطن به کېدای شي اوسه د بحران سره مخ شي زکه زیات په میلیونو میلیونو هغه مرستې مونږ وطن سره کولای کوم کنه کول دلته د پاوز زمونږ استاد په مغه مایه کېده په نور نو اداري چا او خاطر کې وطن ته ډېر مسولیتونه دا غي پخې کېدل نو مرستې کم شي اوسه سرات وو کې خو بیا درس نه د الله اله بهتر ده.
د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول سولې ته دغه هیواد اجمنتیا غني خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د شوې پریکړې و برخه ده.
درنو اوریدونکو سم فهم کړئ د امریکا غاک سرمقاله ده.
امریکا د روسیې د حکومت د مدني ټولنې د فشار د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د عدلي وزارت د دسمبر د میاشتې په 18مه نیټه د بشري حقوقو د مهم فعال لیو پونو ماریوف په شمول 15 کسان په اصطلاح د خارجي ایجنټانو په لیست کې شامل کړي دي. څلور نورې خبریال لیوت ملا ثابت کیا د ورځپاڼې مسؤل مدیر دینیس کامالیا جن د ویب سایټ ژورنالیست سرګی مارکولوف او هنرمند او د بشري حقوقو فعال داریا باغون چیچ او ثابت سکیا مارک لوف او کامالیا جن په آر اف ای آر ایل کې د روسیې د خبرونې د څنګه سره امرسته کړې ده چې د بین المللي مطبوعاتو لپاره د امریکا د ادارې یا ایجنسۍ پورې تړلې ده. د روسیې د حکومت په دغه اقدام سره د لومړي ځل لپاره کسان د عدلي وزارت په لیست کې شامل شي وو چې دوی د بیوکراتیک پراخ امتحان د آرتیاو رپورټ ورکولو د مالی تصفیه او د جدي سزا سره مخامخ کیږي چې دوی د قانون ډیرو سختو شرایطو ته غاړه کینه. روسي په 2012 کال کې د لومړي ځل لپاره یو قانون تصویب کړ چې اجازه ورکوي هغه غیر دولتي موسسې او د بشري حقوقو ډلې چې له خارج نه تمویلېږي په نخ کړی چې د بهرنی ایجنټانو په هیڅ په سیاسي فعالیت کې ونډاخلي. وروسته بیا په دغه قانون کې ټولنیزې رسنۍ او خپلواک ژورنالیستان هم شامل شول. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د 2020 کال د دسمبر په 1 نیټه قانون تشریح کړ چې پرامیتر او چوکاټ یې پراخه کړ چې د دې لمخې به یو کس یا مرکز په رسمي توګه یو خارجي ایجنټ وي او ممکن په دې کې د کسانو یا سازمانونو لپاره د بند موده هم شامل وي چې د خارجي ایجنټانو لیبل ور باندې لګول شوی وي. رسمي مرکزونو ته د خپل موقف په باره کې راپورټ ورنکړي یا د خپل فعالیتونو راپورټ ورنکړي. د عفی بین المللي موسسې دغه قانون د مدني ټولنو د ډلو د بشري حقوقو د مدافعینو یو نوی جادو یاد کړ چې د عدالت او حیثیت لپاره کار کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت د نطاق مرسل کیل براون په یو ټیوټ کې ویل د ټولنیزو رسنیو د خارجي ایجنټانو په هیڅ دغه 15 کسانو په تورونو سره د خپل مدني ټولنې فشار زیاتوي او دا د مستقلو مطبوعاتو په خلاف ګواښ دی. د بهرنیو چارو د وزارت د نطاق مرسل براون هم څرګنده کړه چې روسی یو لړلوی قوانین غوړه کړی دی د حکومت قدرت په پوره توګه پراخوي چې د بیان ازادي د مطبوعاتو ازادي او د غونډو د جوړولو ازادي لا نور محدودوي او اضافي وسیلې برابروي چې نارامه کوونکي واقعیت وځپي او د ناراضیانو आवाज غلې کړي. د زیاته کړه د خارجي ایجنټانو د قانون بدلون په خاصه توګه نارامه کوونکی دی او چارواکو ته اجازه ورکوي چې په مشخصه توګه په نوملیکنه کې له سختۍ نه کار واخلي او په ضرورتونو باندې لیبل لګوي د یو سازمان فعالیتونه ویټو کوي او هغه څوک په زندان کې اچوي چې سرغړونه کړي وي. منګ له روسي نه غواړو چې د خپل او ادب او د حقوق احترام وکړي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شېبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.